The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم د وی ای ډی ویډیو ډیرو خدمتونو او ریډونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د ګول یا دوشنبه ورځ د جون ومه د چی د خبرګولی میاشي له ولسم سره برابر ده وخت چوي د پپی خبر کې د مازیګر شپک په کابل کې د مازیګر 5:30 او دلته په واشنگټن کې د سهار 9:00 په دې خبري خبرونه کې ز فواد لامی ساسو کور بایم اول هم پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته د پاکستان په سند صوبه کې د اورګاډو د ټکر له امله لزګونه تنمړ شو او لسلو نه زیات زخمیان دي په دې ټکر کې د اورګاډو قریب 14 ډبی لپټلینه وتلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغانستان له خارجه وزیر سره کتلې دي په همدې حال کې طالبانو نور ولسوالۍ نیولې او پارلمان د حکومت د جنگ تګلارې بدلې دي غوښتې دي او د بنو په جاني خيلو کې د احتجاجي پرلت دوام احتجاج کوونکو وایي چې دوی د مارچ په میاشت کې د وژل شوو تنکیو هلکانو مړی هم راوباسي او سم پوره خبرونه د پاکستان په سند صوبه کې نن سهار دوه اورګاډي په ټکر شوې او په پیښه کې تر اوسه پورې 15 ډیر شونه ډیر مسافر وژل شوی او د سلو نه زیات نور ټپین شوی دي دغه پیښه نن د ګول یادوشنبه پورې د سند صوبه په ګوټکی کې رامنځته شوې ده ول شوې دغه اورګاډي چې په ټکر شوې ملت ایکسپریس اورګاډي د کراچۍ نه سرګودې ته او سرسد ایکسپریس د پندینا کراچۍ ته په لار روانو راپور نو وای دو اورګاډو در ټکر کې دوه عمله د دواړو اورګاډو نګدې 14 د بی د پټلینه لاندې غورځېدلې دي په موقع موجود د ریلوی او پولیس چارواکو ویلي چې د اورګاډو در ټکر پر ځای امدادي کارونه روان دي د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اته غړي د عامه نظم د ساتنې قانون لاندې زندان ته چول شوې دي د پی ټی ایم د غړو د نیول کېدو امر د مردان ضلع ډیپټي کمشنر حبیب الله عارف په لیکلي بڼه ورکړی دی پی ټی ایم پروند اتوار په ورځ د عالی وزیر او نورو بندیوانو غړو د خوشی کولو د پاره مردان کې احتجاجي مظاهره کړې و او د مظاهره وروسته بیا د پی ټی ایم غړي ونیول شول منظور پښتین د احتجاجي مظاهرو په اعلان کې پرون په مردان کې او نن د ګول یادوشنبه په ورځ په بنو کې د مظاهرو اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خيلو کې د اتو ورځو راهیسي د قومي مشر د مړی یا جنازي سره احتجاجي پرلت پاتم او ورځ روان دی پرلت کوونکي وایي د مارچ په میاشت کې د وژل شو تنکیو هلکانو مړی هم راوباسي په جاني خيلو کې د می په دیرشمه یو قومي مشر نصیب الله د نامعلوم کسان لوخوا په دزو وژل شوی او جاني خيل قوم د دغه وژنې په ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی د احتجاج یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر وایي دوی اوس غوښتنه لري چې وژل شوی قومي مشر نصیب الله ته د انصاف ورکړي شي غزیات کړه اوس ورته ویل کی چې احتجاجي پرلت ختم کړي د وزیر اعظم عمران خان سره به ملاقات وکړي خو دوی وایي چې څوی په خوانی څلور غوښتنې نوی منل شوی د چا سره هم ملاقات نه کوي دا وی وی دی وره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په کابل کې د یو نن د ګول یادوشنبه په ورځ هم هلته له افغان چارواکو سره ملاقاتونه درلودل په دې لړ کې خلیزاد د افغانستان له خارجه وزیر حنیف اتمر سره هم کتلی چې د افغان اړخ د بیان تر مخه په دې کتنه کې د امن د مسایلو او د منطقي په کچه د همکاریو او اتفاق نظر په باب خبرې شوې دي پرون افغان حکومت وویل چې زلمی خلیزاد او ورسره ملګری هیئت یې کابل ته وعده ورکړي چې طالبانو سره د مقابلې لپاره به امریکا له افغان ځواکونو سره د 3.3 بلیون ډالر مرسته کوي په افغانستان کې تشدد ورځ په ورځ پسې واکېدو د یو تازه رپورټونه دادی چې طالبانو په غور ولایت کې د شهرک او په فاریاب ولایت کې د قیصار ولسوالۍ قبضه کړې دي د افغانستان پارلمان نن د هیواد د امنیتی حالاتو په اړه بحث کړی په جینو ولسوالیو باندې د طالبانو د قبضې لګولو په اړه اندېښنې خودلی او په حکومت کې غکړې چې د جنگ تګلارې بدل کړي د یو بل خبر لمخې طالبانو په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې هغه کسان چې مخکې تر دې افغانستان کې خارجي قواو سره د ژباړونکو یا ساتونکو په توګه کار کړی وي خپل عادي ژوند تاسو شي له هیواد د نه تښتي او د طالبانو له طرفه حقوقي ته کوم خطر نشته سیمایي چارواکي وایي په کندهار ښار کې یو قاضي یا جج تیر شپه د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی دی محمد فیاض د کندهار د استیناف محکمه یا اپیل کورټ یو جج وو د افغانستان ستري محکمه یا سپریم کورټ د یاد قاضي په وژل کېدو اندېښنه خوده لې خو در اوسه د دغه پیخي زمواري کوم ډلې نه د منلي. د استرالیا د پوځي او افسر چې په خپل ملک تر ټولو زیات پوځي جایزې او میډالونه یې ګټلې دي، نن یې د استرالیا د دریو لوی ورځپاڼو په خلاف دا مقدمه شروع کړه چې غنی په افغانستان کې د جنگي جرمونو په باب رپورټونو کې د غنوم بد کړی دی. بن رابرټس سمیت دا مقدمه د سیدنی مارننګ هرالد، د ایج او د کانبرا ټایمز اخبارونو خلاف په وفاقي عدالت کې درجه کړې ده. د غورځپانو په 2013 کال کې د افغانستان د جنگ پاړه چیړنیز ریپورتونه خوره کړي وو او پکې ویلي وو چې اوشمیر استرالیایي قواو په افغانستان کې عام خلک وژلي دي. په دې ریپورتونو کې د بن رابرټ سمیت نوم هم اخیستل شوی وو او ویل شوی وو چې هغه کسان وژلي، مګر سمیت دا دعوی رد کړي او هغه یې د خپل نوم بدی کوشش بللی دی. او روسي خبردار چې په لویدیځ افریقا کې د داعش یو اتحادي ډله وایي چې په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې مشر ابوبکر شیکاو ځان وژلې دی. غربي افریقا کې داعش ډله یا ولایت غربي افریقا او بوکو حرام دواړه تندرو اسلامي او ترهګري ډلې ګڼل کیږي چې یو د بل رقیب دي. د ولایت غربي افریقا داعش ډلې مشر البرناوي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو د می پاتلسم کله چې په تیخته کې وو او د ولایت افریقیا جنگالي اورپسې او نه هغه ځان پوري تړلې بمب وچاوت او مړ شو. د نایجیریا استخباراتي ادارې په یو رپورت کې هم دا تصدیق شوی چې د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو مړ دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیبا خبری خپرونه ده. پاکستان سین صوبه ګوټ کې د دوو اورګاړو یا د ریلګاړو ترمنز د ټکر په نتیجه کې سلويخت نمړ شوې دي او د سلو نه زیات نور جوړل شوې دي. حکومتي وزیرانو یره سرګند کړی ده د مړو شمیره زیاتې دیشي ځکه چې غورځېدلې ډبو کې وسوم جوبل خلک ګیردي او د دوی د وستلو لپاره د فوج مرسته اغستل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې پیښه غم خودلې ده او د ریلوی نظام کې موجود نقایص معلومولو امر کړی ده. د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان مدوتی ریپورتونو تر مخه د پیښنن سهار د سند ګوډ کې آ وختو شو کله یو اورګاډي ملت ایکسپریس د کراچۍ نه پنجاب سرګو د خار ته روان وو او سر سید ایکسپریس د پندې نه کراچۍ ته روان وو چې ګوډ کې په سیمه دوه ترمنځ ټکر وشو او د لوجې د دوه اورګاډو سوالس دبی د پټلین لاندې وغورځیدل. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری یاره سرګند کړی دا دو اورګاډو ترمنز شوې د ټکر په نتیجه د مړو شمیره زیاتې دي شي
اور همې خدشه آئے کې اس میں جو جان بحق ہونے والے ہوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے.
فواد چودری وی دی پیخه کې یاره دا د مړو شمیره زیاتې دي شي. رپورټونه وی د اورګاډو غورځیدل شوې ډبو کې اوس هم خلک انختی دي او اغوی وسترو د لپاره کار روان دي او په دې کې د پوز او رینجرز تنان هم برخه اخلي. وزیر اعظم عمران خان هم په دې پیخه غم سرګند کړی دی او په ټوئیټر یې لیکلی دی پاکستان کې د ریلوی حفاظتي نظام کې د نقایصو معلومولو لپاره د تحقیقاتو حکم هم جاری کوم. د ریلوی پخوانی وزیر او موجوده د کورینو چارو وزیر شیخ رشید وی پاکستان کې د ریلوی نظام او پټلې د انګریزانو د وخت او اوس کچره داسې پیخونه بچ کېدل واړو نو نوې ریلوی ټریک یا پٹلے با ہر حال جوڑول بھی کورینو چارو وزیر شیخ رشید وی د دغه شن پہ خوب نه بچ کے دو واحد لارا ایم ایل ون منصوبہ دا زکہ پاکستان کے دا ریلوے پٹلے دا انگریزانو دا وقت دی او کچر نو ریلوے پٹلے جوڑے نشوے نو دغه شان پہ بکی گی. ایم ایل ون دا کراچی نه پہ خبر تا نزدے اتل سوا دو اویا کلومیٹر اگت ریلوے پٹلے ڈبل کولو یا دو چندہ کولو منصوبہ دا او پدے منصوبہ با نزدے شپک ارب ڈالر نزیاد رقم خرچ کیگی او دا رقم با پاکستان دا چین نا قرض آخلی. پاکستان کې دا ډومبه ځل نه دی په یو اورګاډي حادثه کې دومره خلکو ژوند بیللې وی. کال 2019 اکتوبر په میاشت رحیم یار خان کې دغه شان پیخه کې سلور اویا تنانو ژوند بیللې وو. دغه شان کال 2000 کې یو بل پیخه کې شل تنه مړه شوی وو. کال 2002 بلوچستان سیبی کې د یو اورګاډي پټلې نه کوزیدو لوجه و 55 تنانو ژوند بیللې وو. پاکستان کې په ټوټر هم ګوټ کې اورګاډي پیښې باندې یو شمېر خلکو غم سرګند کړی دی او یو شمېر خلکو ویل دي وړاندې به کله داسې پیښې کېدې نو پاکستان تر انصاف مشر عمران خان به مثال ورکولو. دغه شان پیښو باندې نړۍ کې وزیران استعفی ورکوي خو اوس یې خپل حکومت دی نخله تړلې ده. یو شمېر خلک په ټوټر د دغه شان پیښو د تحقیقاتو غوښتنه هم کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوند پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ناغښتنه کړې ده چې د سیمایزو حالاتو خصوصا د گاونډي ملک افغانستان نه د امریکا د فوزونو د وټونه پس جوړیدونکو حالاتو باندې دي پارلیمان په اعتماد کې واخلي. دغه غښتنه د پیپلز پارټي دوه مهمو مشرانو فیصل کریم کندی او سېنېټر روبینا خالد لخوا پرون د اتوار پورس په یو خبری کانفرنس کې شوې ده. په دې حواله سره د پاکستان حکومت سوای د دیو خبريال الیاس خان په تفصيلي ريپورت راکړي.
مخالفه ګوند پاکستان پیپلز پارټي د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د امریکاني ځواکونو وتلو وروسته پیدا کېدونکو د سیمې امنیت په حالاتو دی پارلیمان په باور کې واخیستې شي. دا غوښتنه د پیپلز پارټي د اطلاعاتو سیکرټر او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی سېنېټر روبینا خالد سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې د قومي اسمبلی بجټ غونډې نه یو ورځ وړاندې کړې ده. فیصل کریم کندی په حال کې د اعلی کچې امنیتي غونډې حواله ورکړه او وی ویل چې پیپلز پارټي منی چې د امریکاني ځواکونو د وټلو وروسته صورتحال باندې د بندو دروازو شاته غونډه نه ده پکار او باید پارلیمان دې د افغانستان په صورتحال په باور کې واغسته شي. د دې ویناوه مونږ نه غواړو چې دا ځل د هم سیمه کې هغه رنګي حالات پیدا شي سرنګ چې د پخوانی صدر او ډیکټیټر پرویز مشرف د ترګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان برخه خستو وروسته را پیدا شوی وو. وی او ای ډیو سره خبرو کې فیصل کریم کندی وی
امریکای فوج کې مدخله ده دنیا دے پاره کې سپر پاور روان دي هغه باندې کوم افټر افیکټس دي بل شاندې مونږ نن سبا د ملک د خاص کر د خبر په هوغه د بلوچستان سچويشن د وګورو د فارمر فاکټ سچويشن وګورو الته له نوټ سچويشن اوس نه شروع شوی خرابېږي لګیا ده. دغه د پاره پکار ده چې دا شهر دې سیریسلی د ټیک اپ یم مونږ دا پاونډ افیو دي چې کله پیپلز پارټي حکومت او سوات اپریشن کې دو افټر باد اپریشن نو مونږ چې کوم سمره سټیک هولډرز دي هغه پارلیمنت ته اوسې پارلیمنت ته جواب دی مونږ دا پاونډ افیو دي چې سمره سټیک هولډرز دي هغه د پارلیمنت
پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فیڈل او نور گوندونو هم د پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا پلیٹ فارم نا دا غوښتنه کړې و چې د افغانستان صورتحال باندې ان کیمرا یا د بندو دروازو شاته غونډه را غوښتل شي. د مئی په یو کم دیرشمه نیټه اسلام آباد کې د پی ڈی ایم غونډې نه وروسته یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمن ویلیو چې دفاع او خارجه وزارت چارواکي د دوه لوزنامې په پرمختګ د نوې امریکاني انتظامی غوروالی او د سیمې او پاکستان باندې د دې لوزنامې ممکنه اثراتو باندې پارلیمان په باور کې واخلي. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلیو چې داسې ګنګوسې هم خورې دي چې پاکستان به امریکې ته هوایی اډې ورکړي او دړکې ورکړي وا چې دا رقم ګامونو سره به په هیواد کې سخت سیاسي اثرات مخې ته راشي او دا چې افغانستان کې د مزاحمتي تحریک پاک سلمل کې پاکستان د مشکلاتو سره سره مخ کېدې شي. 13 نوې د پاکستان په سفر راغلي د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي او کچره د افغانستان د شخړې سیاسي حل راونوستل شو. نو دوی سره یره دا چې دغه ته د 1901 کم نوي کې د شوروي ځواکونو وتل وروسته چې کومه اړې غړې او مر ژوبل شوی و هغه رنګ حالات پیدا نشي. او دواړو مشرانو په دې موقع په نړۍ او عالمي طاقتونو غږ کړی و چې د افغانستان استحکام او سولې پروسه کې خپل رول ولوبوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د اتوار پورس په کابل کې د افغان مشرانو سره وکتل چې د افغانستان نه د امریکایي او د ناتو ځواکونو د وتلو وروسته په دوه اړخیزه همکاري باندې بحث وکړي. د افغان صدر اشرف غنی یو ویان محمد امیری پرون د اتوار پورس ویل چې د خلیلزاد او ملګري ټیم سره د افغان مشرانو لیدنې په دریو برخو باندې وي: دفاعي چارې، اقتصادي چارې او بشري امداد. د افغان چارواکو سره د خلیلزاد د وروستو بحثونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وسه پوری څه وضاحت نه دی ورکړی شوی. خلیلزاد به د خپل پلاوي سره قطر ته هم ځي او هلته به د افغان حکومت او طالبانو د موجودو مذاکراتي پلاوو سره اینی او دواړه به هڅوي چې د سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې پر مخ بوزي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې به تفصیل کلیم افضل راکړي.
د افغانستان سولې د پاره د امریکای خاص استاذ زلمی خلیلزاد نن هم د ګل پورس د یوشمیر افغان مشرانو سره ملاقاتونه دوام ساتلي. نوموړی د اتوار پورس د سیمې په سفر راغلی. په دې ملاقاتونو کې د افغانستان خارجه چارو وزیر حنیف اتمر سره به هم لیدل کوي چې پکې د سولې او سیمایزو مسلو جاج واغسته شي. تیر ورځ هم د امریکای خصوصي استاذ ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی او په یوشمیر دفاعي، اقتصادي او بشري امداد په مد کې مهمه خبره اترې کړي. د صدر اشرف غنی ویان تر مخه د امریکای استاذ صدر اشرف غنی ته باور ورکړي چې واشنگتن بار روانو دوه کلونو کې افغان عسکرو د پاره 3.3 بلیون ډالر امداد ورکوي چې امنیت په چارو کې به مصرف کیږي. په خبرو اترو کې دا هم سرګند شوی چې راتلونکو یو څو ورځو کې به افغانستان عسکرو ته هغه ټول جنگي سامان هم ورکول کیږي کوم چې امریکایي عسکرو لخوا ترهګرو ډلو په ضد استعمالېده چې پکې جنگي جازونه هم شامل دي. د امریکایي خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د سولې علي شورا مشر خاغلی عبدالله سره هم لیدلی او د سولې په پروسی ورسره معلومات شریک کړي. په خپل ټوئیټر پیغام کې خاغلی عبدالله لیکلی: مونږ یو ځل بیا خپل ژمنې تکرار کړي چې طالبانو سره پایدار امن لپاره د موقع نه ګټې پورته کړو. د امریکای حکومت هم په خپل بیان کې د خاغلی زلمی خلیلزاد په سفر ویلي چې د امریکای په پلاوي کې به یو شمیر د دفاع نماینده غړي او قومي سلامتیه شورا ترڅنګ د یو ایس ای آی ډی غړي به هم برخه اخلي. د تازه ملاقاتونو او د دورو مقصد د افغانستان نه د بهر ملکی پوزونو د بتلو سره په سیمه کې په ټولو مسلو کوټلې خبرې اترې کول دي او روان وخت لپاره یو تګلارې جوړول دي. د امریکای په بیانیه کې دا هم ویل شوی چې خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد به د دوه قطر سفر هم کوي چې افغان طالبان او د افغانستان حکومتي چارواکي اوه سوي چې د سولې په خبرو کې یو سیاسي حل لپاره یوې دایمي لوزنامې ته ځانونه ورسوي. طالبانو او افغانستان چارواکو ترمنځ په دوه قطر کې د خبرو اترو یو شمیر ناشته شوي چې 13 ستمبر میاشتې راسي روان دي چې اکثره بغیر د کومې نتیجې د ځنډ ښکار شوي چې دواړو فریقو په یو بل د بد اعتمادۍ تورونه پوري کړي. د افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وتلو د عمل د هاغې د سولې پروسی برخه ده چې په کال 2020 د فروری په میاشت کې امریکای حکومت په مینسګرټوب د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوی و. تیری اونۍ هم د امریکای حکومت 2.6 میلیون ډالر بشري امداد په مد کې افغانستان لپاره اعلان کړی چې یو اندازي تر مخه به نږدې 13 میلیون خلک ورته اړتیا لري. د یو بیان ته مخه د امداد به عام ولستا د ژوند سره تړلي ضرورتونو لپاره استعماليږي. نن هم طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې موجود هغه ژباړه کونکو ته هیڅ قسمه خطر به نه وي څوک چې خپل وظیفې د ژباړې په کارونو کې ترسره کوي. بیان هغه خبرونه هم دروغ بللي چې ګنې دوی ته په افغانستان کې څه خطر موجود دی. دا تازه بیان د هغې وروسته راغلی چې غیر ملکی ادارو سره کار کوونکو یو شمیر ژباړه کوونکو یې سرګن کړي چې د غیر ملکی هیوادونو د پوزونو د وتلو وروسته به د هغوی کورنۍ یا د ژوند خطر سره مخ شي. امریکایي حکومت هم په تیرو ورځو کې اعلان کړی و چې امریکا به نږدې 13,000 افغان ژباړه کوونکو ته په خپل هیواد کې خصوصي ویزې ورکوي چې د هغوی کورنۍ په حفاظت شي. دا شمیره د هغو ټولو خلکو ده چې په تیرو 20 کالو کې په افغانستان کې چې د ژباړې کارونه ترسره کول.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله باندې د حکومت لخوا د اتمې مینه راپدې خو وسپوري د خلکو تګ راتګ باندې پابندي ده او د دې د لاسه په زرګونو هغه کارکونکو چې په دیاړې باندې مزدوري کوي هغه بیروزګار شوی دي. د تورخم د مزدورانو د یونین صدر فرمان شینواری دیوتا ویل دي چې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او نور ورسره هیڅ لار نه ده پاتې چې د دغه بندیز پر ضد احتجاج وکړي. یاد دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غیر رسمي تجارت سره تقریبا 8000 دیاړي ماران تړلې دي. د دې خبريال ابراهيم شینواري په تفصيلي ريپورت راکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر کوونکو کسانو سره د هغوی شخصي سامانونه او د مریضانو ماشومان او ضعیف کسانو د پولي دواړو اړخونو ته په معمولي مالی ایواز جوړو او راړل دغه مزدوران او دیاړي ماران یي چې د یوې میاشتې بیروزګاری هغوی دومره اوزپل چې اوس ورته د کور د امروزه ضرورتونو تر سره کول هم ممکنه پاتې نه دي او په ځینو کورونو کې ترفاقو هم نوبت راغلی. عبدالله چې د څلورو بچو پلار دی او د خپل کورنۍ واحد کفیل دی د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو نه د تورخم پوله د مخالکو د تګ را تک د پاره د دوباره پرانستي غوښتنه کوي او یي
زما نام عبد الله شنواری ده او زه په تورخم پوله باندې د ګنډي کار کوم. زه یو مزدور يم. زما څلور بچی دي او د تورخم پوله د بندش لوجه زمونږ ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو او کدا گیټ لیا د دروازه لیا پوله کولا نشو مونږه دغه مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. د دواړو دولتونو زمونږ دا هیله ده چې د تورخم پوله به زر تر زره کولا او کاش ترسو زمونږه د ستونزې حل شي.
د پاکستان حکومت د تیری میاشتې په اتمه نیټه د ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران نه د کورونا وایرس پاکستان ته راخورېدو مخنیوي دپاره د وړوکي اختر په ورځو کې د دغه دواړو هیوادونو سره د عامو خلکو په تګ راتګ تر شلمه مې بندیز ولګولو، خو وروسته یې دغه بندیز تر نامعلومه نیټې وغځولو. د کومې له وجې چې د تورخم په پوله تر 8000 پورې مزدوران او داړيماران او ورسره دغلته د ټیکسي موټرو ډرایوران او واړه غټ دوکانداران په مالي توګه اغیزمنه شول. په تورخم کې د مزدوران یونین یا اتحادیه مشر فرمان شینواره یې چې د پولي عامو خلکو د پاره تړل کېدو له وجې د هغوی په کورونو کې نغري ساړه شوي او دوی اوس په یو لوی احتجاج کولو مجبور دي.
که پر روان په درې ورځې کې زموږ ته د پوله کولاو نکړه نو زموږ به په یو لویا په لوی سطح باندې جب غونډه کړو چې په هغې کې به زمونږ نوې پرېکړې کړو، ځکه چې بیخي زمونږ کور کې زمونږ نغري ساړه شوي دي. په تورخام باندې زمونږ د غریبو خلکو روزګار چلیږي چې تورخام پوله کولا وي، دغه نه زمونږ مزدوري کړو، ماښام یې خپلو بچو له راوړو. که دا پوله زمونږ ته بنده شي نو بالکل زمونږ تنګګو او نور تنگ شوي مو یو. یو خو پاکستان کې ډېره زیاته ګرانی ده، بل چې دا تورخام پوله بند شي دې سره زرونه خلک بیروزګاره شي او لکونه کورنۍ ورسره زیانمنې شي، ځکه چې په تورخام پوله باندې ډېرو زیاتو خلکو روزګار دی.
د فرمان شینواری په وینا د افغانانو او پاکستانیانو سره د هغوی شخصي سامانونو وړل راوړل او د ضعیفه او رنځوره کسانو تر خپلې پورې رسول د هغوی د معاش واحد وسیله وه، د کومې نه چې اوس هغوی بیخي محرومه شوي او په کورونو کې د خوراکي موادو کمی سره سم د هغوی د کورنۍ کسانو درملنه او د ماشومانو تعلیمي لړۍ هم متاثره شوې. په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله او خارجه چارو وزارتونو نه په دې اړه وخت په وخت پروشو اعلامیو لمخه دا مهال فقط هغه افغانانو او پاکستانیانو له په تورخم او نورو ګډو پولو خپل هیواد ته د واپس راتلو یا تلو اجازه ورکولای شي، څو چې د اتمې مینې وړاندې په دغه هیوادونو کې رئیسار شوي وو. البته حکومتي چارواکي چې غیر د وړوکي اختر درې ورځو رخصتۍ وو، باقي ورځې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړو خیزه تجارت به حال ساتل شوی وو، خو د دواړو هیوادونو ترانسپورټرانو ته د یو بل هیواد ته د ورتلو اجازه ځنه شي ورکولای او د تورخم په پوله د ډکو گاډو تبادله او د هغې تشاورن لپس دوباره واپس لګلی شي. کوم پاکستانیان چې د افغانستان نو واپس راځي د هغوی هم د تورخم په پوله کلکه څارنه کولای شي او په چا کې چې هم د کورونا وایرس اثرات تشخیص شي هغوی په سمدستي په هسپتال کې کوارنټین کولای شي. فرمان شینواری او د هغه ډله ټینګار کوي چې هغوی واړه تیار دي چې د کورونا وایرس مخنیوي په غرض واړه احتیاطي تدابیر خپل کړي، خو چې پوله هم ورته خلاص کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
بیا هم په خیر راغلی دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې د مازیګر شپږ او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. فواد لامی مو تاسو پام یو ځل بیا د دې سات مهمو خبرونو ته راګرځوم. لمړی هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان په سند صوبه کې د اورګاډو د ټکر له امله لزګونه تنمړ شو او لسلو نه زیات زخمیان دي. په دې ټکر کې د اورګاډو قریب 14 ډبې لپټلین او تلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغانستان له خارجه وزیر سره کتلې دي. په همدې حال کې طالبانو نور ولسوالۍ نیولې او پارلمان د حکومت د جنگ تګلارې بدلې د غوښتې دي. او د بنو په جاني خېلو کې د احتجاجي پر اوسم پوره خبرونه. د پاکستان په سند صوبه کې نن سهار دوه اورګاډي په ټکر شوې او په پیښه کې تر اوسه پورې له 15 ډیر شونه ډیر مسافر وژل شوې او د سلو نه زیات نور ټپيان شوې دي. دغه پیښه نن د ګول یادو شمې پورې د سند صوبې په ګوټکی کې رامنځته شوې ده. ول شوې دغه اورګاډي چې په ټکر شوې ملت ایکسپریس اورګاډي د کراچۍ نه سرګودې ته او سرسد ایکسپریس د پندینا کراچۍ ته په لار روانو. راپورونه وايي د اورګاډو د ټکر کې دوه عمله د دواړو اورګاډو نږدې 14 دبې د پټلینه لاندې غورځېدلې دي. په موقع موجود د ریلوی او پولیس چارواکو ویلي چې د اورګاډو د ټکر پر ځای امدادي کارونه روان دي. د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اته غړي د عامه نظم د ساتنې قانون لاندې زندان ته چول شوې دي. د پی ټی ایم د غړو د نیول کېدو امر د مردان ضلع ډیپټي کمشنر حبیب الله عارف په لیکلي بڼه ورکړی دی. پی ټی ایم پروند اتوار په ورځ د علي وزیر او نورو بندیوانو غړو د خوشی کولو د پاره مردان کې احتجاجي مظاهره کړې و او د مظاهره وروسته بیا د پی ټی ایم غړي ونیول شول. منظور پښتین د احتجاجي مظاهرو په اعلان کې پرون په مردان کې او نن د ګل یادو شنبه په ورځ په بنو کې د مظاهرو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د اتوب رزوراهي سي د قومي مشر د مړي یا جنازي سره احتجاجي پرلت پاتم او رز روان دی. پرلت کوونکي وایي د مارچ په میاشت کې د وژل شو تنکيو هلکانو مړي هم راوباسي. په جاني خېلو کې د می په دیر شمه یو قومي مشر نصیب الله د نامعلوم کسانو لخوا په دزو وژل شوی او جاني خېل قوم د دغه وژنې په ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د احتجاج یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر وایي دوی اوس غوښتنه لري چې وژل شوی قومي مشر نصیب الله ته د انصاف ورکړي شي. هغه زیاته کړه اوس ورته ویل کیږي چې احتجاجي پرلت ختم کړي، د وزیر اعظم عمران خان سره به ملاقات وکړي. خو دوی وایي چې څو یې په خوانی څلور غوښتنې نوی منل شوی، د چا سره هم ملاقات نه کوي. دا ویډیو وره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د یو نن د ګل یادو شنبه په ورځ هم هلته له افغان چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. په دې لړ کې خلیلزاد د افغانستان له خارجه وزیر حنیف اتمر سره هم کتلی چې د افغان اړخ د بیان تر مخه په دې کتنه کې د امن د مسایلو او د منطقي په کچه د همکاریو او اتفاق نظر په باب خبرې شوې دي. پرون افغان حکومت وویل چې زلمی خلیلزاد او ورسره ملګری هیئت کابل ته وعده ورکړي چې طالبانو سره د مقابلې لپاره به امریکا له افغان ځواکونو سره د 3.3 بلیون ډالر مرسته کوي. په افغانستان کې تشدد ورځ په ورځ پسې واکېدو دی او تازه رپورټونه دا دي چې طالبانو په غور ولایت کې د شهرک او په فاریاب ولایت کې د قیصار ولسوالۍ قبضه کړې دي. د افغانستان پارلمان نن د هیواد د امنیتی حالاتو په اړه بحث کړی. په جینو ولسوالیو باندې د طالبانو د قبضې لګولو په اړه اندېښنې خودلی او په حکومت کې غکړې چې د جنگ تګلارې بدل کړي. یو بل خبر لمخې طالبانو په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې هغه کسان چې مخکې تر دې افغانستان کې خارجي قواو سره د ژباړونکو یا ساتونکو په توګه کار کړی وي خپل عادي ژوند ته ستانه شي، له هیواد د نه تښتي او د طالبانو له طرفه حقوقي ته کوم خطر نشته. سیمایي چارواکي وایي په کندهار ښار کې یو قاضي یا جج 13 شپه د وسلوالو په یو بریټ کې وژل شوی دی. محمد فیاض د کندهار د استیناف محکمه یا اپیل کورټ یو جج وو. د افغانستان ستري محکمه یا سپریم کورټ د یاد قاضي په وژل کې دوه اندېښنه خودلې، خو در اوسه د دغه پیښې ذمہواري کوم ډلې نه ده منلې. د استرالیا د پوځي او افسر چې په خپل ملک تر ټولو زیات پوځي جایزې او میډالونه یې ګټلې دي، نن یې د استرالیا د دریو لویو ورځپاڼو په خلاف دا مقدمه شروع کړه چې غنی په افغانستان کې د جنگي جرمونو په باب رپورټونه کې د غنوم بد کړی دی. بن رابرټس سمیت د مقدمه د سیدنی مارننګ هرالد، د ایج او د کانبرا ټایمز اخبارونو خلاف په وفاقي عدالت کې درجه کړی دی. د غورځپانو په 2013 کال کې د افغانستان د جنگ په اړه چیړنیز رپورټونه خوره کړی وو او په کې ویلي وو چې یو شمېر استرالیایي قواو په افغانستان کې عام خلک وژلې دي. په دې رپورټونو کې د بن رابرټس سمیت نوم هم اخیستل شوی وو او ویل شوی وو چې هغه کسان وژلي، مګر سمیت دا دعوی رد کړی او هغه د خپل نوم بدې کوشش بللې دي. او روسي خبردار چې په لویدیځ افریقا کې د داعش یو اتحادي ډله وایي چې په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې مشر ابوبکر شیکاو ځان وژلې دي. غربي افریقا کې داعش ډله یا ولایت غربي افریقا او بوکو حرام دواړه توندرو اسلامي او ترهګري ډلې ګڼل کیږي چې یو د بل رقیب دي. د ولایت غربي افریقا داعش ډلې مشر البرناوي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو د می په تلسمه کله چې په تیخته کې وو او د ولایت افریقا جنگالي اورپسې او نه هغه ځان پورې تړلې بمب وچاوت او مړ شو. د نایجیریا استخباراتي ادارې په یو رپورت کې هم دا تصدیق شوی چې د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو مړ دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خيلو کې د اتورزو را حسې د قومي مشر د مړی یا جنازي سره احتجاجي پرلت نن په اتمورز هم روان دي. پرلت کوونکی وای د مارچ په میاشت کې د وجل شو تنکو هلکانو مړی هم راوباسي. په جاني خيلو کې په دیرشمه مئی یو قومي مشر نصیب الله د نامعلومو کسانو پر ډزو وجل شوی وو او پس د هغې جاني خيل قوم د دغه وجني پر ضد احتجاجي پرلت شروع کړی دی. د بنو مرستیال کمشنر او د پولیس مشر لخوا د دغه احتجاجي پرلت په حواله سره سن دی ویل شوی، خو یو امنیتي چارواکي د نوم نخ کار کولو په غرض ویل دي د بنو ضلع انتظامیه د احتجاجي پرلت کوونکو سره رابطه کړی ده او دوی هڅه کوي چې پرلت ختم شي، خو وايي وسه پوري په دغه خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. بلخوا صوبای حکومت لخوا هم وسه پوري په دغه اړه کم بیان مخه تا نه دی راغلی. د دیو خبريال عدنان بیٹنی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د احتجاجي پرلت ایوه مشر ډاکټر ګلالم وزیر اوویل دوی هغه څلور غوښتنې کوي او د هغه غوښتنو د پوره کولو څخه اجمنه دوی سره شوی و هغه د عمل شي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه اوویل په دوه غوښتنو کې ورسره د صوبې اعلی وزیر محمود خان منلی وو چې د څلور تنکو هلکانو د وژنې د پیښې پلټنې به کوي، په علاقه کې به امنیت پزې کولای شي، د ش او بدو وسلوالو خاتمه به کولای شي، خو به درک شوی کسان به خوشی کولای شي یا به عدالتونو ته وړاندې کولای شي. هغه وویل دوی اوس غوښتنه لري چې وژل شوی کامی مشر نصیب خان ته هم انصاف ورکړی شي. زیاته کړه اوس ورته ویل کیږي چې احتجاجي پرلت ختم کړي، د وزیر اعظم عمران خان سره به ملاقات وکړي، خو دوی وایي چې سوی غوښتنې نه منل شوی د چا سره هم ملاقات نه کوي. ډاکټر ګلالم اویل کړه دوی غوښتنې نه منل کیږي اسلام آباد ته بلاریون کوي او غوښتنې به نور هم سه ورشي.
عمران یا بازوا چې څه کروشي نیز ملاقات نه نیز اول دا عملی کول غوړي چې کوم کې د کومه مایده شوی کومه فیصله شوی دی. بیا د پښتنې مشران او د سیاسي پارتي مشران بیا بل په دامن دی د ګارانټر وی چې دا نه چې دوه ورځې په علاقه کې د امن روښت بیا د بیا امن حروک نه دا پرمننت مستقل امن په دا علاقه کې نور چې د کیم دا دی په دا ځنی خیر په خوره کیم کیم مو ته بس نور چې دا باندې.
د احتجاجي پرلت یو بل ګډونوال رسول نیاز اوویل 13 شپه ور د حکومت لخوا کامی جرګه راغلی و او دوی د مړي شخولو ویلي وو چې غوښتنې به اومنل شي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه اوویل یو لور ته په دوی پسې جرګې رالېږلې سي او بل لور ته ورته احتجاجي پرلت تلون کې لارې بنکړې شوې دي. په سیمه کې خلک د خوراکي ستونزو سره مخ شوي او بل دا چې کوم خلک پرلت ته راځي هغوی هم نیول کېږي. رسول نیاز اوویل د جاني خیلو کامی مشرانو پریکړه وکړه چې هغه څلور تنکو ماشومان او مړي د قبرونو څخه وباسي. د دغه مړو او وسنی جسد سره بدوی ټول پټوله شزه او سړی لوی او واړه اسلام آباد تلاریون تیار کوي. هغه ول دوی د ریاست نه غوښتنه کوي چې امنیت ورته ورکوي او کني ورکوي.
تیارې مو مکمل دي ان شاء الله تصادف باندې پکې کیما د ګاډیانو چې کیما لارې باندې دي د ګاډیان مستقلانو پر دې لپاره به موږ په فایزل جوړ ان شاء الله مو ځانور څلور شهیدان راوځو
چموږ طرف پنځه شهیدان شي د انسله مازدیګر ته به شپاش پکل یا مازدیګر ته به موږ کښېنو او کام به فیصله کوو. په یوه طرف به د زنانه روانې وي او په منظم طریقه سره، په بل طرف به موږ نرینه کسان او مشران او ځوانان ته روان یو. علما کرام
د بنو مرستیال کمیشنر او پولیسو مشر دغه احتجاجي پرلت په اړه د خبرو دپاره ټلیفون نه پورته کوي، خو په سیمه کښې یوه امنیتي چارواکي د نومنش کارولو په شرط وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د بنو ضلعې انتظامیه د احتجاجي پرلت کوونکو سره په رابطه کښې ده. دوی هڅې کوي چې پرلت ختم شي، خو وایي تر اوسه پورې په دغو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. بل لور ته د صوبایي حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په دغه اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. عدنان بیټنی، ډیوه، بنو.
امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم اته غړي د هریپور زندان کې یا جیل کې اچول شوي دي. د مردان ضلع انتظامیه دوی په مردان کې د احتجاج وروستو گرفتاره کړي. پی ټی ایم وای شپاړس گرفتاره کسانو کې اته کسان خوشي کړی شوي دي. د مردان ضلع مرستیال کمیشنر لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي دي دوی د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد د سپکاوي ویناګانې کولې او امنیت ته خطر جوړ کړی و. د ډیوه خبریال ریاض حسین په تفصیلي رپورټ راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم پرون د اتوار پر ورځ د مردان په کالج چوک کې د علي وزیر او نورو بندیوانو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره را جوړه کړې وه او د مظاهرې وروسته بیا د پی ټی ایم غړي نیول شوي دي. د پی ټی ایم د کور کمیټې غړي لیاقت خان یوسفزی وایي د مظاهرې په مهال د مردان انتظامیه د پی ټی ایم شپاړس غړي نیولي، خو بیا وروسته اته کسان پرېښودل شوي او اته کسان یې د تری یو ایم پی او یا د عامه نظم د ساتنې د قانون لاندې د هریپور زندان ته لیږلی دي. هغه دعوه وکړه په نیول شوي کسانو کې د زیاتر عمر د شپېته کالونه زیات و او ځینې پکې ناروغان هم دي. د پی ټی ایم د غړو د نیولو امر د مردان ضلع مرستیال کمیشنر حبیب الله عارف په لیکلي بڼه ورکړي دي. د یو نیول شوي تن فرید خان د نیولو او دیرش ورځو دپاره زندان ته د لیږلو په لیکلي بڼه ورکړی شوي امر وی وی ډیوه ته ترلاسه شوي چې پکې ویل شوي احتجاج کوونکو د ریاستي ادارو په ضد د سپکاوي ډکې ویناګانې کولې او خلک یې د ریاست په ضد راپارول. مرستیال کمیشنر په حکمنامه کې ویلي د دغه کسانو نه امنیت ته خطره جوړې ده، ځکه دغه تن فرید خان د یوې میاشتې یا دیرش ورځو دپاره د هریپور زندان ته د لیږلو امر کوي. لیاقت یوسفزی وایي دوی اوس د وکیلانو سره مشورې کوي چې د نیول شوو کسانو دپاره هایکورټ ته لاړ شي. هغه وویل د پی ټی ایم د غړو د نیولو لړۍ دوام لري او په بنو او نورو ځایونو کې هم گرفتاری کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د قانون ماهر امیر الله خان وایي د یاد قانون لاندې هیڅوک د زیاتو ورځو دپاره څوک په زندان کې نشي ساتل کېدی. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل په دغه کسانو چې کوم تور لګول شوي د قانون تر مخه چې په دوی مقدمه درج شوي او عدالت ته وړاندې کړی شوی وي، خو بې د مقدمې د چا په زندان کې ساتل غیر قانوني عمل دی.
یو کس ان لافل ډیټینمنت کې ځکه نشي ساتلی، ځکه چې که تاسو دا الزام په یو کس لګوئ چې هغه ملک کې افراتفری پیدا کوي یا د ملک او فلاح او بهبود خلاف کار کوي یا چې کوم دی خلکو اکساوي، نو د دې بابت باقاعده په قانون کې ضابطه فوجداري کې باقاعده په دې کې خپل دفې شته چې د هغې دفو د لاندې
د جون په لومړۍ نیټه د قومي اسمبلی او د پی ټی ایم مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کېدو وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین روانه میاشت په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د منظور پښتین د احتجاجي مظاهرو په اعلان پرون په مردان ضلع کې او نن په بنو کې د مظاهرې اعلان کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د ټول پاکستان د پوهنتونو یا د یونیورسټو د استادانو تنظیم فاپواسا د خیبر پښتونخوا څانګې نن پېښور کې د یو مطبوعاتي غونډې د لارې اعلان وکړو چې د یوې هفتې دپاره دوی خپل احتجاج ودروي، ځکه چې صوبایي حکومت د دوی سره د جرګې نه پس د څه اقدامات اخیستو دپاره وخت غوښتلی دی. ځکه دوی فلحال خپل احتجاج ځنډولې. خو دوی وویل چې دوی به د سرکاري یونیورسيټو مالی ستونزو او اعلی تعلیم په لار کې مشکلاتو په حق له خپل مبارزه یا جنگ جاری ساتي. د تغه استادانو د تنظیمونو د اعلی تعلیم د مشکلاتو او د غوښتنو په حق له نور تفصيل د دې خبريالا صادق قاسم شاه په دې ریپورت کې راکړي.
د پیښور یونیورسيټي د استادانو تنظیم مشر پروفیسور ډاکټر فضل ناصر هم د غونډه کې موجود و. هغه وویل د استادانو د احتجاج د یو هفته لپاره ځنډیدلې او دوی حکومت لا وخت ورکوي چې د دوی غوښتنې پوره کړي. خو د 13 اونۍ د 12 کیلومتر اوږد یا لانګ مارچ او په استادانو د پولیس تلاشه شوی تشدد په حق له هغه وویل دا ښکاره ده چې دا حکومت استادانو هیڅ قسمه عزت نه کوي. خو هغه وویل اوس مستادان په خپل غوښتنو ولاړ دي.
غټ غوښتنې زمونږ دادی چې مونږ وایو چې کم بجټ ته قومي بجټ را روان دی په هغه کې ریکرنګ بجټ کم اس کم یو نیم سل عرب کې خوده شي ولې کې خوده لشي ځکه چې یونیورسيټان پرمختګ نه کوي په طلبه باندې فیسونه لګیا دي زیاتیږي هر کال په کال 40% او 15% او دې زله خوې د 15% نواله تر 30% پورې اضافه پروپوز د زمونږ د یونیورسيټي په بجټ کې. نو مونږ وایو چې دا بجټ په فدرل لیول باندې سیوا کې چې الته سیواشي په طلبه باندې بدا فیسونه کم کومونګا او دا به مونږ ریسرچ طرف ته لاړ شو نو مونږ به رینکینګ برشي ځکه چې په دې وخت کې د یونیورسيټي سلور عربه کې صرف 1 کروڑ روپے د ریسرچ د پاره مختص دی. بل زمونږ مطالبه دا ده چې پروونشل هایر ایجوکیشن کمیشن دې جوړ شي چونکه دا تلسم ترمیم نه پس د ولسم تلسم ترمیم نه پس دا د صوبو ذمہواری ده چې پروونشل هایر ایجوکیشن دې جوړ شي. دریمه مطالبه زمونږ داوا چې کم دا خط دی حکومت کړو چې تاسو دا کټوتیانو کوي تاسو فیسینه سیوا کوي دا د فلفور واپس کړی شي چې هغه باندې حکومت فلحال کار روايي او درولا کامران بنگش سپ چې پرونی
د فاپواسای د خبر پختونخوا څنګه جنرال سیکریټری پروفیسور ډاکټر صادق علي هم وویل چې د سرکاري پوهنتونو د بجټ یا د فند مسلې دي دوستازان د مراعات یا د تنخواه کمول دي د دې هر څه بوج په شاګردانو اچول کیږي ځکه دوی دغه احتجاج کوي.
ته پیسې نه راغی حکومت طلبا باندې بوج راځي تعلیم دی او دا اراده کړی د هایر ایجوکیشن کمیشن صرف مراعات طبقه خلکو ته وي مونږ وایو بجټ زیات کی تنخواګانو دغه ټاکه مسله نه اصل مسله د تعلیم ندیز کم لاس وچه ته یې کناغي پسې موږ را پاسې تللی ما وچه ته تعلیم څه کم دی غریب تم کې امیر تم کې د دې کم تاسو کم فندونه مخ کیو 2018 هغه بیا ورکوي تعلیم انویسټمنت دی.
د ټول ملک ته یونیورسيټو د استادانو مرکزی تنظیم فاپوا سال د پیښور یونیورسيټي د استادانو تنظیم استادانو تر مخه دوی فلحال خپل احتجاج او درولې ځکه چې حکومت دوی سره مذاکرات کړي او دوی نه د یو هفته وخت غوښتلې او امید لري حکومت په د سرکاري یونیورسيټو خود مختاري یقیني کولو او دوی نور غوښتنې پوره کولو سره دوی بیا په احتجاج نه مجبوروي. کیمرامن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه وی وی دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګي. په بلوچستان کې د نامعلومه خلکو لخوا د هندو ټولنې سره تعلق لرونکو دکاندارانو ته داسې پانی خبرې کړې شوې دي چې په هغه کې دوی ته درکې ورکړې شوې دي او په کې لیکل شوې دي چې دوی دې په بازارونو کې او بیا خصوصا د هندو مذهب سره تعلق لرونکو دکانداران دې خپل دکانونو کې خزو ته درانه نه وته اجازه نه ورکړي. د دیوا خبريال حمید سمسور په دې موضوع تفصيلي ریپورت تیار کړی.
د خوزدار د سیمې د هندو پنجاییت تاجر سنتوش کومار وی وی دیوتا په دی باب وویل چې له دړکو ډک د دغ لیک له سواب زخه په ځانګړي توګه په هندو تاجرانو کې ډیر سخت تشویش خور سوی دی. دا پر آر سی ډی لویلار باندې هم لګولې دی. لیک په لاس باندې لیکل سوی دی لاندې توره ورته جوړه سوی ده پر هغه باندې کاروان سیپولا ورته لیکل سوی دی و خلکو ته هم ویل سوی دی چې خلک دی خپل شوځي لارتیا پرته لکوروزخه د باندې نه راباسي چې د دوی له ګرځیدوزخه د شار چاپیریال خرابږي. په دغه لیک دا هم ویل سوی دی
یي همي دمکی دی گئی کې وای هندو برادری کې دکانو پر لیډیز آ رہی ہے انہیں اپ جو ہے سودا نہ دیں دکانو پہ نہ چھوڑیں ورنہ ذمہ دار آپ خود ہوں گے
و مشت دڑکی را کړی دی چې د هندوانو دکانونو ته شزی راځي و دوی ته سودا مور کوي او مې پرېږدي کدا سی نوې نو زمواره به تاسو خپل یاست سنتوش کومار پر مخ زیاتوي
یہ قبائلی علاقہ ہے یہاں پہ لیڈیز بہت کم آتی ہے جو آتی ہے اس کے ساتھ اپنا مرد ہوتا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
سیدا قبائلی سیمہ دا دلتا شجی ڈیری کمی راجی چی راجی ہم لاغو سرا دکور خپل نارینا ور سرا بھی نہ پویژم چې دا لمر سره زیاتوب دی او کڅه بل غوبل دی سنتوش کومار وی چې د خوزدار د وټ په سیمه کې دلته په ټولو مارکیټو کې زمر لا چلویش زخه تر 15 دکانونه دی 15 د جامو دی 15 بیا د شاپینګ سنټرونه او نور بیا د پرچون دی او دغه ډول دلته بیا د مسلمانانو غل 1500 زخه تر 600 پوری دکانونه دی لیکن د دوی هدف زموږ د هندوانو ورورولی ده
او نشانه هم هندو برادری کو بنایا گیا ہے
په دې باب موږ د خوزدار د پولیسو لازلی علي رتبه مشر زخه وپشتل د دغه لیک په خلای وکړي او وی ویل چې دغه تنظیم نوم کاروان سیف الله په لومړي ځل باندې اروي تر دې لمخې داسې نوم نه دی اروي دلی د پولیسو افسر ویل چې تر اوسه پورې دکاندارانو و دوی ته د دې شکایت نه دی کړی دوی د دې پلټنې پیل کړي دي تر اوسه پورې په دې ترس کې مقدمه هم نه ده درج کړې د بشری حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل د دغه پیش غندنه کوي
دا یو وسړی ته د حق نه رساږي چې د اغه آزاد مومنت سړي اغه ختم کړي او بیا له اندوانو سره په داسې وخت کې بیا واقعیت سړي شروع سو درته دوی سره ریاست و دغه خلکو ته تحفظ ورکي ک اغه شزي دي او کاغه نور اقلیتونه دي د اډمنستریشن دا ځمداري جوړاږي چې اغه خلک ونسي او سزا به ورکړي
د خوزدار د وټ په سیمه کې د مې پر یو دیرسمه باندې هندو تاجر اشوک کومار پر خپل دکان باندې ناسو چې د نامعلوم وسلوالو لوري وو جلسو د دغه پیش په زد باندې تاجرانو شپږ ورځې دکانونه تړلی وو او احتجاجي کمپین پرانستی وو خو بیا د حکومتي چارواکو لوري د قاتلانو د نیولو پر ډاډ ورکولو باندې د احتجاج ختم کړی لاغه ورسته چې دوی دکانونه خلاص کړ ل دړکو ډک دغه لیکونه غرزول سوي وو هندو تاجران وی چې په تیرې ولسیزه کې دا دویمه پیښه د سرامست کېږي تر دې لمخه هم و دوی ته د غډول ل دړکو ډک لیکونه ورکول سوي وو هندو لږ کې لا حکومت څخه د تاپوز غشتنه کوي حمید سمسور وی وی دیوا کوټا
تاسو د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ته غوږی په پاکستان کې نن د ګول دورې نه په یو سل او سلی رښتو ضلعو کې د پولیو پرست ساسکو کمپین شروع کړی شو دی د سرکاري میډیا تر مخه په دې کمپین کې بعد 15 کالونه د کم عمر 30 ملیونه ماشومانو ته د پولیو پرست ویکسین ورکړی کیږي او چارواکو په خلکو غکړی چې په دې کمپین کې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړي د بلوچستان په کوټه ضلع کې هم دغه کمپین د نن شروع کړی شوی دی چې پارلماني د صحت سیکرټری ډاکټر روبابا خان بولیدی د دې پرانسته وکړه او میډیا ته وویل چې دوی د هغه میندو او پلرونو په قانې کولو باندې کار کوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو نه انکار دي د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په دې موضوع تفصیلي ریپورت راکړي
د پاکستان د نور ایالتونو په چیر په بلوچستان ایالت کې هم د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شو د صحت پارلماني سیکرټري ډاکټر روبابا خان بولیدی او د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري نورالحق بلوچ د پولیو ضد کمپاین پرانسته د کوټې په سیول روغتون کې وکړه دوی و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي په ورکولو د کمپاین پیل وکړ د ډاکټر روبابا په خبره په 15 ورځنی کمپاین کې به د ایالت په 30 ضلعو کې تر 40 لکه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي اغلی وای روان کال په بلوچستان ایالت کې یو ماشوم ګزړ هلی چې تعلق یې له کلا عبدالله سیمې سره دی د ګزر ناروغي به کله له سیمې ختم شي د دې سوال په ځواب کې ډاکټر روبابا بولیدی وویل تر هغه به له سیمې څخه د پولیو وایرس ختم نشي تر څو یو انکاری قسم موجود وي
موږ وخت نه سو ټاکلای چې کله به ختم شي خدا پر دې اړه کوي چې ټولنه څومره همکاري کوي چې څومره زیاته همکاري وي دومره به زر دا وایرس ختم شي
یا کمیونټی جتنا زیاده کوآپریټ کوي اتنا جلدی
ختم ہوگا.
دا ڈاکٹر بابا په خبره په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چیرې چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. دا غلی په خبره په پاکستان کې هم د بلوچستان ایالت کوټه پښین او کلا عبدالله د پولیو وایرس د شتون له کبله زیاته حساسه سیمه ګڼل کیږي. ډاکټر بولیدی زیاتوي دوی هڅه کوي چې د ګوزم د ناروغي مخه ونیسي. دا وایي چې اوس یې زیاته زور د هغه مور پلار د رویې پر بدلولو دی کوم چې وختونه ماشومانو ته له ګوزم ناروغي د ژغورنې واکسین یا د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. لدی واری مش خپل تګلارې کې یو مهمه بدلون راوسته دی. هغه دا دی چې اول په خلکو کې پوهه خپره کړو ترڅو له زړه څخه دغه ونه منل سي تر هغو یو کمپاین هم نسي کامیابه کېدای. نو ځکه موږ غواړو چې ټول خلک په دې پولیو ضد څاڅکو باندې باور وکړي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري نورالحق بلوچ وایي په 15 ورځنی اوسنی پولیو ضد څاڅکو کمپاین کې 1535 میډیکل ټیمونه برخه اخلي چې 1409 موبایل ټیمونه دي کوم چې به پر کلیو او کورونو ګرځي. 1550 ټیمونه پر لویو او وړو لارو ګمارل شوي دي. 1409 فیکسډ پوینټ یا ځانګړي سوي ځایونه دي چیرې چې به تر 50 کالو کم ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان د صحت محکمې ریپورت دی چې په ایالت کې په کال 2000 کې 16 ماشومان او په روان کال کې یو ماشوم ګزړ وهلی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د دویم عالمی جنگ نشان د استفاسه د دنیا زیاتره ملکونو دا حقیقت تسلیم کو چې د نورو ملکونو کامیابی د دوی د خپل ځان لپاره لوی اهمیت لري. په دې سبب دوی د متحده قانونو د نوي جوړې شوې ادارې د غړو په حیثیت د جنگونو د مخنیوي او د انساني کرامو د سمولو د لپاره اصول وټاکل چې د هغو تر مخې بشري حقوقونه په ګوته کړی شي، د دې تحفظ وکړی شي او د ټولو خلکو په فایده کې د یو نظام قائمولو لپاره د روانو خبرو اترو ډاډګیرنه وکړی شي. دا خبرې د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن په 9 مئی د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته کړي خپل تقریر کې کړي دي. خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې اوس سوال دا دی چې د قومونو په شریکه ملګرتیا ممکن ده او کنه، سره د دې چې د قانون شریک ټولې نن هم د لویو عالمی مسلو د تابعیا کولو بهترینه ذریعہ ده. د زیاته کا چې د نظام د چلیدو د پاره ټول ملکونو لپاره دی اصول عمل کول او د دې کامیابول پکار دی. خاغلی بلینکن وایي چې دا په درو طریقو کې دی شي. اول خدا چې ټول غړي ملکونه د خپل لوزونه پوره کړي، خصوصا هغه لوزونه چې د پوره کولو د پاره غړي ملکونه قانونن پوره دي. پدې کې د ملګرو ملتونو منشور معاهده او لوزنامې، د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل قراردادونه، د انساني خواخوږی بین الاقوامي قانون او د تجارت د عالمی تنظیم او د معیارونو د ټاکلو د نورو نړیوالو تنظیمونو د قوانینو او معیار په ځای ساتلو لوزونه شامل دي. دویمه دا چې بشري حقونه او انساني احترام لازمان چې د بین الاقوامي نظام مرکزی نقطې وي. دریمه دا چې ټول قانونو دي دا خبره تسلیم کی چې د ملګرو ملتونو بنیاد په آزاد او مساوي حیثیت ولاړ دی. خاغلی بلینکن وایي کله چې یو ملک ځان د یو بل ملک د سرحدي کرخو د بیا راخو واقدار تصور کی، یا د علاقایي مسلو د اوارولو د پاره د طاقت استعمال کوي، او یا چې یو ملک دا وګیر شي چې خپل خوخه او فیصله په نورو ملکونو د تپلو حق لري، نو د دې مطلب دا شو چې دغه ملک د ټاکلو اصولو پاسداري نه کوي، او کله چې یو ملک د بل ملک خلاف د غلطو معلوماتو یا د بډو رشوتونو هتیار استعمالوي، نو دغه ملک د دې ټاکلو اصولو سپکاوی کوي او په خپل دې عمل د نورو ملکونو صفا او سلطره انتخابي نظام او جمهوری ادارې تالا ترغ کوي، او یا د خپلو مخالفینو خلاف هغوی پسې بهر ملکونو کې هم پل لټون نه لاس نه اخلي. او اخیری دا چې د ضابطو او قوانینو په بنیاد د قائم نظام یوازې دفاع کافی نه ده، بلکې موږ د دې نور خکول او په دې نورې رادی ایښودل پکار دي. خاغلی بلینکن د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې د ملګرو ملتونو د بنیاد ایښودو په وخت د امریکې د هغې وخت صدر هیری ټرومین ویلی وو چې د ملګرو ملتونو منشور د یو ملک یا د یو ټولی کار نه دی، بلکې دا د ورکړې راکړې او د نورو د خیالاتو او مفاداتو د خیال ساتلو نتیجه ده. او یقینا چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې قانونه خپل اختلافات بیانولی شي.